كيوانا لارو
دغ الكترونيكي يادي برهناي مطالعه يادي كمبيوتري مطالعه خواله رښتیا هم دغه چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نسې در سره ګرځول او په موبایل کې دی په لسګونو کتابونه ساتلای سي او کېدای سي په داسې وخت کې مو ګورې سي لار بندوي نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برهناي کتابې بیرته په کمپیوټر کې لیکم نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته وي
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ. آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محیب الله زغم سره مرکه کړې او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یو ځان ته ښېګڼې لري او هر یو ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا دی چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې وي، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویل ولې لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندې دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د پلاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسي، د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یو ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبور دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي ویل ولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کوم ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل به داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي. دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي او سترګې یوارې ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدان وځمبي، دې سره د اوښکې بهیږي او کسي ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دی زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونه کړي، ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړ د شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره مغه یو کتاب دی بلې خواته نه شي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې یعنې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته د ذهني انتشار مومي، نورو خواو ته لاړ شي، په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپل مطالعې ته راټول ساتلی شي؟
دا خبره صحیح ده، خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي، هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي. په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولای. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کې بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو ور وپلټي او د ټول په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یو بل خبره دا ده چې څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هغه باید یو رقم عینه کې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شوا چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب، د کمپیوټر په اړه وغږېدو، د کتاب په اړه کوئ چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څو شیانو ته باید پام وکړي. یو داسې دي کېنه چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار نه شي، یعنې ډډه ولګوي، تکیه وکړي. که چوکۍ وي، بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیږ باندې. کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره یې برابرې، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا تته وي تیاره وي، هغه ځای کې د مطالعه نه کې. بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کینی چې شایې کړکۍ ته شي، مخه یې بلې خوا ته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده. نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورسو او د ژوند ډېره برخه مو ورپورې تړل کېږي، نو ښه دا ده چې په سم ډول یې وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولای او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي، په خپل واړه موبایل کې هم کولای شي. دا بیلګې په ډول کلاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لاربندۍ ته زړه نه تنګېږي. درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
کړي. مشه درنو دوستانو، د حقیقت صدې د دیونی خبرونه کې زه اکرام الله اکرام ساسې د قربتو ویار لرم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، په وروستیو کې پاکستانی دولت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغان سیم د غزولو کار پیل کړی. د دې ترڅنګ د کونړ په یو شمیر ولسوالیو د پاکستان له لوري د راکټي حملو مسله او همداراز د سرحدي ځواکونو ته د ورپېښو ستونزو او د دوی د بریاو په اړه غواړو د نن په خبرونه کې وغږیږو. نن په خبرونه کې را سره په ختیځو ولایتونو کی د سرحدي ځواکونو د لومړی لواء قومندان جنرال ایوب حسین خیل ملمدي. جنرال صاحب، ته هر کله او خرقلاص وایو که پایلې لدینه کوچی په روسیو کې پاکستانی دولت د ډیورن کرخې په اوږدو کې د افغان سیم د غزولو کار پیل کړي، سره لدی چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې دا حرکت لولسی خوځښتونو سره مخ شوی، پولیسي خلک په وړاندې باندې راپورته شوی دي، هغه سرحد چې لږ تر لږه ستاسي د لیوا ساحه ده، په دغه ساحو کې د دې سیم د غزولو چارې په کوم شکل باندې مخ روان دي؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو د لومړي نمبر لیوا مسؤلیت د ننګرهار، کونړ، نورستان سرحدي ولایتونه دي. طبعا پاکستاني لوري غواړي چې د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې افغان سیم وزړی یا نصب کړي. مخکمه وی دی بیا هم هر هغه کړنه چې د سرحدي اصول او مقرراتو خلاف وي، په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو ټول منسوبین ووټ کړی چې موږ به د هغه حرکتونو د هغه تحرکاتو مخه نیسو. پاکستاني لور مخکې غوښتل چې د نړۍ ولسوالۍ اړوند په صفري نقطه کې ازغن سیم وزړی یا نصب کړي، هلته د نړۍ ولسونو په ډېره مېړانه باندې د خپل امنیتي ځواکونو سره یو ځای د هغوی مخه ونیوله. چون دغه کار د سرحدي اصولو مقرراتو خلاف و، افغان امنیتي ځواکونو او د نړۍ ولسونو ډېر په مېړانه باندې وسوکوئ چې هغوی دغه خپل کار نه صرف نظر کړي. زما د مسؤلیت په ساحه کې موږ ته راپورونه شته دي، خو موږ نور خپل کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې په هغه نقطه کې چې دوی غواړي جازغن سیم نصب کړي، د سرحدي اصولو ټول مقررات تر پښو لاندې کړي. افغان سرحدي ځواکونه خصوصا په ختیځ کې سرحدي ځواکونه د تیر په څیر به هغوی ته ځواب
ورکړي. یو افغان جنرال په توګه فکر کوي چې که د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرښه باندې ازغن تار تیر شي، لکه څنګه چې پاکستان دولت ادعا کوي چې په دې تار په تیرولو سره به لږ تر لږه د ترهګرو د اوښتو راوښتو مخنیوی بشي، تاسو همدغه فکر کوئ؟
از د جنرال په صفت باندې دومره ویلی سم چې ازغن سیم د توری رستانو د تګ راتک مخه نشي نیولی. هر هغه څوک چې غواړي چې د توری رستانو مخه ونیسي، توری رستان وځپي، لکه څنګه چې افغانانو افغان امنیتي ځواکونو په ختیځ کې د تروریستانو د تروریزم په مقابل کې مبارزه فایل کړې ده، د خپل ولس سره یو ځای تروریزم ختمې، د هغوی اډې ختمې، نور ملکونه د هم همسایه ملک د هم کوشش وکړي په خپل ځای کې، په هغه ځای کې چې تروریستان روزل کېږي د کرښې نه خواته هغه د له منځه ویسي. زه فکر کوم چې دا به ډېر مؤثر وي د خامنیت لپاره.
ډاډ ستاسو څومره موجود دی خصوصا د افغان ولس لپاره که چېرته پاکستان دولت دا هڅه وکړي، خصوصا ستاسو د مسؤلیت په ساحه کې چې ازغن سیم تیر کړي، ستاسو به یې په وړاندې غبرګون سوي؟
زه فکر کوم چې زموږ ولس لله الحمد موږ په دې باندې توانېدلی یو چې موږ د خپل هغه هویت، د خپل هغه مېړانه، د خپل مورال، د خپل وطن پرستی، خدای پرستی موږ خپل ولس ته ښودلې. زموږ ولس تشویش نه لري، په موږ باندې مطمئن دي، د دې لپاره چې په هر ځای کې پاکستانی لوري هڅې کړي چې دوی تخطي وکړي، سرحدي اصولو خلاف، سرحدي اصولو مقرراتو خلاف تحرکات وکړي. موږ د تیر په څیر باندې ورته ځواب ورکوو. لا هم موږ تجهیز شوي یو، تعلیمي تربیه هم لیدلې ده، او موږ سره زموږ د ولس ډېر پوره حمایت ده. هر هغه نظام، هر هغه جزوتام چې ولس لري هغه ارسه لري، هر هغه نظام، هر هغه جزوتام چې ولس ونه لري هغه فقیر ده، هغه اسم لري. په لحاظ موږ لله الحمد ولس لرو، موږ د خدای جل جلاله حکومت له موږ سره ده، موږ دادا د موږ ټول منصوبین په دې باندې اګه دي پوی دي چې دا وطن د مور ناموس حیثیت لري، مور ناموس نه د سر په قیمت باندې دفاع کوو. زموږ شهیدانو چې یو خپل مرام ته رسیدلی دي، د دې لپاره چې خپل ولس نه دفاع وکړي، خپل نظام نه دفاع وکړي، او د خپل مقدس خاور نه دفاع وکړي. ټول منصوبین د هغوی لار تعقیبوي، چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ د ولسونو آرام ژوند نارامه.
د سرحدي سرغړونو په لړ کې او په دوام پاکستان چې په وروستیو کې البته نه له ډیر وخت راهیسې د کونړ په یو شمېر سیمو باندې د راکټي حملو مسله ده چې د سیمې خلک هم له تشویش سره مخ کړي دي، کله کله مرګ ژوبل ماړی، حتی خلک د خپلو سیمو پرې خودو ته اړ کړي دي. افغانستان دفاع وزارت څو وخت مخکې اعلان کړی چې دوی په سیمه کې سرحدي ځواکونو ته امر کړی دی چې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د بالمثل عمل نه یې استفاده وکړي. په روسیو کې چې کوم راکټي برودونه شوي، تاسو بیرته بالمثل عمل کړی؟ څنګه
زم دومره تاسو وایم چې د پاکستان لوري چې کوم توپچی تخطي کړی ده، په ختیځ کې سرحدي ځواکونو د هر تخطي په رابطه د دې توانایي لري چې ځواب ورکړي. یوازینی موږ دې ته منتظر وو چې دغه مشکلات به د ډیپلوماتیک هڅو په ذریعه باندې حل شي. که چیرته نتیجه ورنه کړه، موږ به د تیر په څیر باندې بیا د هر تخطي ځواب ورکړو.
یوې بلې مسلې ته راځو جنرال صاحب، چې یو شمېر خلک انتقاد کوي په خصوصا په سرحدي ځواکونو باندې چې زموږ سرحدي ځواکونه خوشته موجود دي او قرباني ورکړې ده، خو په یو شمېر مواردو کې دوی یا کمزورتیا ښیي او یا شاید ځینې نورې مسلې وي، خصوصا د قاچاق مسله چې مثلا د تاریخ تیرو درملو راوختل دي، قاچاق کېدل دي افغانستان ته، طبعا دولت هم په دې باندې قانی د جداد پاکستان د لارې ناراضي، یا د چاودیدونکو موادو راوختل. اصلا دا پمدي سرحدونو باندې راپورونه موجود دي چې راوړي، نو په دې سیمو کې خو سرحدي ځواکونه شته، مخنیوي ولې نه کیږي؟
تاسو به تر معلومه ده چې تقریبا 100 را په دفاع سرحدي ځواکونه انتقال د دفاع وزارت څخه وعده سب سرحدي پولیس هغه بنادر او میدانونه چې کوم پاتې هغه د کورنۍ چارو وزارت پورې تعلق لري، د حساب اداره د کورنۍ چارو وزارت نه د سرحدي پولیسو د ریاست له طریقه کې خو تاسو تم دومره ډار درکوم کله چې تور خان زمون تر قومندې لاندې وو او الته که پاکستانی دوا راتله هغه دوا چې کیفیت نه درلوده ډیر موارد داسې سوي دي چې موږ هغوی نیولي دي او موږ مستقیما د سیاحت عامل طریقه هغه ګملک ته تسلیم کړي دي هغه ادویه چې هغه بې مسؤوله داخلېدله او هغه هلته به ډاکتران په تورخان کې وو هغوی به هغه د دوا کیفیت به یې لیدله تاریخ به یې ورته لیده که د هغوی د نظر سره سم نه وو قانوني نه وو اصولي نه وو یا موږ به د هغه مخنیوی کوو د قاچاق او د انفلاقیه موادو په رابطه شته ده خلاص سرحد لرو موږ خو موږ لله الحمد نن سبا په دې باندې توانېدلی یو چې موږ د قاچاقبرو مخه ونیسو دا پرون هم موږ په یو سرحدي ولسوالۍ کې قاچاقبران نیولي وو موږ ترورستان نیولي وو چې مستقیما قانوني مرجع ته وسپارل نور موږ هڅې کوو موږ لله الحمد ښه تجهیز شوي یو زمونږ تعلیم تربیه ډېره ښه هغه چې غوښتلم هغه تعلیم تربیه د موږ ساتونکو بریدملانو افسران دیدل لا هم د تعلیم لاندې دي تجهیز شوي یو موږ کولی شو چې په دغه امکاناتو باندې هر تخریب ته ځواب ورکړو د قاچاقبرو د ترورستان مخه
تاسې په داسې حال کې د بشپړ امنیت د نیولو ډاډ ورکوي یا لږ تر لږه د سرحد د ساتلو ډاډ ورکوي چې په تیره کې سرغړونې شوې دي په تیره کې په همدغه لارو باندې مثلا لکه د انفلاقیه موادو چې تاسې مخکې یادونه وکړه دا راوختې دي اصلا ولې مخکې مخنیوی نه دی شوی
مخکې موږ د خپل د توانایي په حساب باندې موږ ډېر مخنیوی کړی ډېر غټې لاسته راوړنې لرو چې شته دي دلته له موږ سره موږ قانوني مرجو ته چې ترورستان قاچاقبه موږ ګرفتاره کړي نیولي دي موږ هغه قانوني مرجو ته سپارلي علاوه له دې نه په ختیځ کې افغان سرحدي ځواکونه د نورو افغان امنیتي ځواکونو سره یو دی علاوه له دې نه چې د صفري نقطې ساتنه کوي چې د حریم او د خورې ساتنه کوي په ټولو عملیاتو کې د ننګرهار کونړ نورستان ولایتونو په ټولو عملیاتو کې دوی برخه اخلي حتی د کوکنارو په کمپاین کې چې کوم سرحدي ولسوالۍ دي هلته چې کوکنار محوه کېږي موجود بوټی دا مواد مخدر هم موږ د نور افغان امنیتي ځواکونو سره په ډېر ښه همغږي باندې موږ هغوی سره وګپ وګه باندې دغه وظایف هم مخ
د قاچاقو په مسله کې کلک پاتې شو په وروستیو کې چې کوم راپورونه موږ ته را رسېدلي خصوصا د یو شمېر سرحدي ولسوالیو چارواکو چې سمنګ ته ویلي دي د هسکې مینې ولسوالۍ نه چې کوم چارتراش په ډاکسنو کې د نازیانو پر خوا باندې وړل کېږي او له هغې نه وروسته پاکستان ته قاچاق کېږي دا کیسه لا هم د دغه سیمهییزو چارواکو په وینا چې روانه ده او دوی مستقیما د سیمه کې چې سرحدي ځواکونه دي هغوی تورنۍ چې دوی پکې لاس لري تاسې مخکې یادونه وکړه چې په نازیانو ولسوالیو کې تاسې نوې پوستي ایجاد کړې دي څه ځواب ورته لرئ
زه ډېر په سپین زړه او په تاسو له طریقه ټول ولسونو ته ډاډ ورکوم چې ختیځ کې سرحدي ځواکونه په داسې مواردو کې د ځنګلونو د قطع کېدو په رابطه نه یوازې د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د درې ولایتونو کې انشاءالله چې زه به د دوی مخه نیسم دومره وایم چې په هسکه مینه کې ډېر لرې ساحې نه هغه ځای کې چې موږ پوستې نه وي د خاطرې غونډۍ په نامه باندې پوسته موږ هلته براس کړې ده انشاءالله چې اوس به د دې کار مخه ونیسي نو بله دا چې موږ کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده چې ساحې ته لاړ شي او له ساحې نه هلته چې کوم د کشفي ارګانونو مسؤولین دي هغوی ته مې کتبي زه خپله لاړم هغه هلته مې ورته نور چک پوینټونه پوستې مې ورته ایجاد کړې تر څو پورې چې د ځنګلونو د قطع کېدو د هغه د انتقال مخه ونیسي
یوه بله مسله جنرال صاحب چې د داعش یا د اسلامي دولت ډېر د جنگیالیو مسله د تابند ننګرهار نه بهر خلکو سره د ننګرهار ته راتګ پړې وو ویرا پیدا شوی او لري خصوصا دغه جنگیالیو نه او ویل کې داسې چې د ننګرهار په ماغه سرحدي ولسوالیو کې د خلک لا هم زی په زی دي اوسنۍ وضعیت تاسو ګوري سره دي چې عملیاتونه په وشول دفاع وزارت هم بار بار د داعش په ضد باندې د عملیاتو یادونه وکړه اوسنۍ وضعیت د ډلې څنګه
اوسنۍ وضعیت تاسو ته همدوم رویلی سم چې تقریبا دوه کالونه را په دی خوا په جنوب د ننګرهار کې چې کوم درانه عملیات پیل شوي دي پنځه ولسوالۍ په جنوب د ننګرهار کې هغه د داعش او د طالبانو له وجود نه پاکې شوي دي هغه ساحو کې چې تېرو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو تګ راتګ نه شو کړی هلته پیرې نه کوي هلته زموږ ولسونه تاسو ته بهتر معلومه ده چې داعشانو له خوا نه ډېر پتنګ وو ډېر وځورېدل ډېر وکړېدل هم د طالبانو هم د داعشانو له طرفه خو لله الحمد همغه امنیتي ځواکونه په ډېر ښه همغږي باندې په دې باندې وتوانېدل چې د اچینو په چراغانو د بالاو د کوټو د نازیانو تر ولسوالیو پورې دا ساحه د حتی د خوګیانو ولسوالۍ د داعش او د طالبان د وجود نه پاکې کړي. هلته نن افغان امنیتي ځواکونه تاسو ته معلومه ده چې صفري نقطې ته نږدې هلته افغان امنیتي ځواکونه زموږ ولسونه ژوند کوي په ډېر عالي مورال باندې. زموږ ساتونکي بریدملان افسران خپل ولس نه خپل نظام نه د خپل حریم نه دي.
خو وروستي راپورونه دا دي چې دغه ډله اوس که په ننګرهار کې دوی کمزوري کېږي او په ننګرهار کې دوی له مشکلاتو سره مخ کېږي. کونړ او ګاونډي ولایت نورستان ته دوی اثر کړی دی. هلته نفرګیری شروع کړي، هلته کمپاین شروع کړي، هلته د دوی دپاره یو ډول کار شروع دی. دا خلک اصلا د دې ولایت نه دغه دوه نورو ولایتونو ته په کومو لارو باندې ځي؟ سره دې تاسو یادونه وکړه چې صفري نقطو کې سرحدي ځواکونه موجود دي، نو په کومو لارو باندې اصلا ځي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن د افغانستان د نظام د ولس دښمنان، د افغانستان د نظام دښمنان افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جنګ توان لاسه ورکړي. په ختیځ کې د ننګرهار، کونړ، نورستان د ولایتونو کې داعش او طالبان ټول ترورستان د افغان امنیتي ځواکونو د مقابلې نه دي. ټول توان یې لاسه ورکړی، یوازې مخالفینو ته انفجار انتحار پاتې او سوړ جنګ چې هغه تبلیغ د دی په لار اچولی. موږ هم هڅې کوو چې داعش او د طالبانو د سوړ جنګ مخه ونیسو زموږ د ولس په همکاري باندې او زموږ د دوستانو په همکاري باندې به انشاءالله چې له دې نه هم موږ په دې وتوانېږو چې دا سوړ جنگ هم دوی ناکام
کړل. د وروستۍ پوښتنې په توګه جنرال صاحب، چې د لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د سرحدي ځواکونو سپارل د کورنیو چارو وزارت نه د دفاع وزارت ته، دا څومره یو مثبت کار و، څومره یو ګټور کار و، څومره مثبت تغییرات رامنځته شول؟
دا خو د مشرانو کار و. موږ تاییدوو په دې تکتیکي قدمه کې چې موږ یو موږ مؤثریت ډېر لیدلی د دې لپاره چې قومنده یې وسي دا ډېر ښه کار شوی. موږ هم په دې تکتیکي قدمه کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. هغه مشکلات چې موږ مخکې درلوده د کورنیو چارو وزارت نه د دفاع وزارت ته د موږ انتقال مشکلات څه ناڅه کم شوي.
ډېره زیاته مننه جناب صاحب کوروده.